افغان ولس مشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي دا څرګندونې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت کړي دي. د کابل امنیه قمندان وایي د عاشورا د ورځې د مراسمو د امنیت لپاره د خلکو سره په ګډه جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیات په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. په روانه خبرونه کې پر دې سربېره ګڼ نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان په مسکو کې د جوړیدونکي کنفرانس دقیقا نیټه معلوموي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره مخامخ کیږي. او د جرمني په جرمني کې د امریکا سفیر وایي د وولکس واګن کمپنۍ موافقه وکړه چې په ایران کې خپل فعالیت تر ډیره حده وځنډوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. ښاغلی غنی نن په دشت برچي کې د حضرت رسول اکرم په جمعات کې د عاشورا په ځانګړو مراسمو کې وویل چې پر جمعاتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی وویل پر هر افغان حمله پر ټولو افغانانو حمله ده.
در دوران که همه مردم افغانستان یکی است، اما دشمنان افغانستان میخواهند و این حملات
د وای د ټولو افغانانو درد او رنج یو دی. خود افغانستان دشمنان غواړي چې پر خلکو د دې حمله ته د قومي او مذهبي تفرقه رنگ ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس وایل د افغانستان پر سنیانو او شیعاګانو پر حمله پر ټولو افغانانو حمله دي. په دشت برچی کې د سپتمبر په 15 نیټه په خبرګو تروریستي حملو کې تر نیوي زیات وګړي ووژل او زخمیان شول. د په دشت برچی کې چې ډیر هزارګان او شیعاګان ستر ټولو ورستي خونړي حمله وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن روسیې ته تللی دی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له روسي چارواکو سره د هغه کنفرانس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي. روسیه په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو کنفرانس جوړولو اعلان وکړ او ویل چې د دولسو هیوادونو او د وسلوالو طالبانو استازو ته یې په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. وسلوالو طالبانو مخکې ویلي ول چې خپل مشران به د مسکو کنفرانس ته ورواستوي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لار پیدا کړه. د افغانستان ټیم کنن مسابقه وګټي په سیمی فاینل کې به د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مخامخ کیږي. د آسیا د کرکټ د جام لپاره ورستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرنل وایي د جرمنی موټرو وولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه معطله کړي. ریچارډ کرنل پرون بلومبرګ نیوز ته ویلي چې دوی له دې پریکړې خوشاله دي ځکه ایران په ټوله نړۍ کې د تشدد او بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره خپلې اقتصادي منابع لګوي او له خپلو خلکو یې سپموي. په جرمني کې د امریکا سفیر ویلي چې امریکایي چارواکو د وولکس واګن کمپنۍ له مشرانو سره تر تقریبا دوه اونیو مذاکره وروسته د سه شنبه په ورځ دا موافقه وکړه. د جرمني موټرو د پیژندل سوي کمپنۍ تر وولس کلن ځنډ وروسته تیر کال په ایران کې د موټرو په خرڅولو پیل کړی و. د وولکس واګن یوه ویان نن فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د صادراتو د نړیوالو اصولو او ټولو نړیوالو او ملي قوانینو عملي کولو ته پر خپل تعهد ولاړ دي او د امریکا د بندیزونو محدودیتونو ته هم متوجه دي. سپینې ماڼۍ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداري ورکړه. وی ویل چې د دې خطر څه چې هغه نړیوال بندیزونه چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیت لپاره پر هغه هیواد لګیدلی نرم شي. پروشینکو نن د خپل پارلمان د کورنۍ او بهرني سیاست کمیټې ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې څو روسیا د کریمیا ټاپوزمه بیرته ورته ونسپاري، پر روسیې د نړیوالو په بندیزونو کې هر ډول نرمښت به د نړیوال قانون د ماتې معنا ولري. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل سوي دي. د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله اروپایي اتحادیه او د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیه یو لړ بندیزونه ولګول. او د امریکا سنا د کریستین بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې دوی لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی، دوی ورځې وخت ورکړی چې پریکړه وکړي او ورته ووایي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی پرون د میرمن فورد ته یو لیک واستاوه او بلنه یې ورکړه چې د سپتمبر په 23مه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورسي او مخامخ معلومات ورکړي. برت کوینا پر ځان لګي دلی تورونه رد کړی دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي نن د شورا په مراسمو کې څرګندونې کړي.
امروز کمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند.
دا اشورا دا مراسمو دا ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه ریپورت ولرو. دا بم واوري چې دا کابل د امنیه کمانډان سید محمد روشندل وای دا اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې د روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي. که وختو دا موضوع هم څېړو. یو شمېر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د محرم د لسمې په مراسمو کې په کابل کې وویل مخالفان غواړي چې خپل تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان دښمنانو د دې هیواد سلامتي او د افغانانو په یووالي حمله کړې. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د افغانستان دښمنان غواړي چې مسلمانان په سخت عذاب کې راګیر کړي، خو په خبرې د عدالت غږ د جبر او جنایت په غږ بریالی کیږي. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو په یوه غونډه کې وویل د افغانستان مخالفین هڅه کوي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. دی وای نن د زمانه شمر او یزیدان غوړي چې افغانستان په یو بل کربلا بدل کړي. د ټولو افغانانو درد او غم یو دی، خو دښمنان غوړي چې خپل تروریستي حمله ته قومي مذهبي بڼه ورکړي. شک نشته چې په هزارګانو او اهل تشیع باندې حمله په ټولو افغانستان حمله ده. د دې وطن د شیعه سنی وینه یو رنگ لري. خاغلی غنی ویل ترورستان په جماعتونو، خوانځیو او نورو علمی مرکزونو حمله کوي او زیاته کړه هر څوک چې غواړي زموږ د خلکو ترمنځ نفاق پیدا کړي لزان او هم له نورو خلکو سره جفا کوي. نو موړي د کابل په لویدیځ کې د امنیتی تدابیرو په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې په زیانمنو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي. ولسمشر د امام حسین پاتسون ته په اشاره سره ویل چې عاشورا د ناندولۍ او ظلم په وړاندې د مقاومت درس دی. د کابل په لویدیځ کې د محرم په لسمه د عاشورا د نمانځلو په مراسمو کې د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ اجرایي رئیس د او د جمهور ریاست دوهم مرستیالانو هم ګډون کړو چې ټولو ویناوالو د امام حسین په پاتسون او د هیواد په روسیو پیښو خبرې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د کابل په لویدیز کې الزهرا جمعه تتللی و په خپلو خبرو کې ویل نن دښمنان د افغانستان په سلامتیا حمله کوي. دوی له بده مرغه په دې روسیو کې د خلکو د قربانۍ شاهدان یو. دلته د افغانستان دښمنان القاعده، داعش او او نورو تروریستي ډلې په هر عنوان او هر نوم چې وي د افغانستان په سلامتیه حمله کوي او د افغانستان په ملي یووالي او پیوستون حمله ترسره کوي. او زه یقیني يم چې ان شاء الله دوی به ناکام وي. افغان چارواکو د تروریستي حملو د شنډولو لپاره په ولس دیوالي غږ وکړ او ژمنه یې وکړه چې دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره هڅې لا زیاتې کړې دي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار او په ځانګړي ډول د ښار په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو د استوګنې سیمې پرلپسې تروریستي حملو شاهدې وي چې تر ډېره یې قربانیان اهل تشیع ملکي وګړي او نظامیان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو لپاره څنګه امنیتي تدابیر نیول شوي. د امنیت قمندان سید محمد روشندل وایي د عاشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیول دي. په دې اړه به د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
په داس حال کې چې د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم د عاشورا د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي، د کابل امنیت قمندانۍ وایي د دغې ورځې او مراسم په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د کابل امنیت قمندان سید محمد روشندل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل دوی د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی او تطبیقېږي. د ده په وینا شته ګواښونو ته په کتو دغه پلان تر دې دمه ښه نتیجه ورکړې ده.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کېږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړېږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته او زموږ ځانګړې تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
دوی وایي د کابل په سلو جوماتونو او تکیه خانو کې ولسي خلکو ته هم د امنیت د ساتنې او مسؤلیت په خاطر وسلې ورکړل شوي دي. د ده په وینا د ولسي مسؤلینو شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي د ولس په همکارۍ داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې مرکز کابل په تیره د کابل لویدیځ چې تر ډېره شیعه مسلمانان پکې میشت دي، د اسلامي دولت ډلې د حملو شاهد وو. د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو ویر او خیراتونو ځکه نمانځل کېږي چې په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یارانو سره یو ځای د یزیدی لخکر لخوا په ظالمانه ډول په شهادت رسیدلی وو. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي عارف رحمانی د دغو مراسمو په ډوله کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از حق نظریم حکومت و دستگاه های امنیتی
دوی زما په نظر حکومت او امنیتي بنسټونو متوجه ګواښونو ته په کتو په بشپړ ډول جدي تدابیر نیولی دي، خو دا د هزار میشتو د بیلابیلو سیمو سره په همکارۍ ترسره شوي دي. دوی وایي هغه ګواښونو ته په کتو چې شیعه وګړو ته متوجه دي دا تدابیر باید دوامداره وي. د ښاغلي رحماني په خبره د دغې چارې لپاره د دوی له منځه د استخباراتي کارکوونکو ټاکل بل هغه اقدام کېدی شي چې د ممکنه ګواښونو کچه کمه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دې کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې پیل کړي. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو دغه کمیسون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره کړي. د بایومیټریک کارول د افغانستان د ګڼو سیاسي ګوندونو غوښتنه ده او په دې اړه یې په وروستیو کې اعتراضونه هم پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي که څه هم په انتخاباتو کې د بایومیټریک استفاده نیک اقدام دی، خو د وخت کمښت ته په کتو دغه مسله په انتخاباتو خپل اغیز کولای شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسون مسؤلین وایي چې له حکومت او نورو اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسیون وایي سید حفیظ الله شمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د استفادې په طرح کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. د وی په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څیړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څیړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروستۍ کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پرمخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو لټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او دغه شان په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، کندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمنه دې څخه یو چې بایومټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه څه رقم سمبال سي، دغه ګټه واخیستل سي او پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل سي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو، ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پروسه باندې سیستم وکاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مختوړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي بي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مې خاز رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت هیات په مسکو کې د روسي چارواکو د افغانستان او د روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر کې د سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو کانفرنس پر سرنګوالي خبرې اترې او سلام مشورې کوي. رضوان مراد او پادې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له روسي چارواکو سره په دې هیات کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې پر سرنګوالي سلام مشورې روان دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان صبغت الله احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو پلاوی په مسکو کې دی او د سولې د پروسې په باب خپل نظر او دریز له روسي مقاماتو سره شریکوي. خاغلی احمدی وویل
ما نظراتمون را شریک میکنیم، بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم
دی وای من خپل نظریات شریک کو پرته له شکه څنګه چې مونږ تر دې مخکې هم ویلی دي سوله باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت وي. زمونږ لپاره دا اساسي مسأله ده او پر همدې مسأله خبرې کوو. د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل د مسکو پر روانو خبرو کې افغان حکومت، روسیا او نور خواوې چې غواړي د سولې په مسأله کې همکاري وکړي، په افغانستان او په ټوله کې په سیمه کې د سولې پر مسأله سلام مشورې کوي. د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل چې افغان حکومت نه یوازې د روسیې بلکې د هر هغه هیواد له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې همکاري کوي. د صبغت الله احمدی په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه به کله جوړیږي. ټاکل شوی و چې مسکو غونډه د روان سپتمبر میاشت په 14مه جوړه شي، خو د افغان حکومت په غوښتنه دا غونډه وځنډول شوه. افغان حکومت وایي د لا نورو مشورو چمتووالي په خاطر یې له روسیې وغوښتل چې د مسکو غونډه چې د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو هم پکې په ګډون موافقه کړې وه وځنډوي. که څه هم افغان حکومت د مسکو په راتلونکي غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه څه نه وایي، خو رویټرز خبري اژانس د روسي رسنیو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په مسکو کې د سولې په راتلونکو خبرو کې برخه اخلي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر سیاسي څارونکي وایي ولسمشر غنی هند ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د دې هیواد د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړې. دوی وایي ولسمشر غنی او هندي چارواکو ترمنځ د اقتصادي مسلو سربیره پر ځینو نورو مهم مسلو هم بحث شوی، خو ښایي د مصلحتونو له مخې له اعلانولو ډډه شوې. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د لوړپوړي افغان پلاوي له سفر وروسته د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او سیاسي کارپوهان وایي دغه سفر د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سربیره له سیاسي اړخه هم مهم و. دوی وایي په دې وروستیو کې هند د کابل او اسلام آباد د نږدې کېدو په اړه خپلې اندېښنې لرلې چې هرومرو به ولسمشر غنی د دغو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی وي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي پاکستان او هند باید خپلې دښمنۍ په افغانستان کې ونه پالي.
رقابت دوی خپل ده او میدان افغانستان ګرځولی ده. د هند ټولو کومکونه موږ مننه کوو، لیکن په څنګ کې دغه یو ګیله چې دینرو هغه هم دا ده چې خپل اصلي رقیب چې پاکستان ده، نو دوی د عمل ته خپل ګاونډیان سره خپل رقابت په هماغه سیمه کې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ هند ته سفر وکړ. د جمهور ریاست له لوري په خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی له هندي چارواکو سره د هوایي دهلیز په پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو، د شاتوت بند د جوړېدو او همداراز د پاکو اوبو د برابرولو په موضوعاتو خبرې کړې. که څه هم د جمهور ریاست په اعلامیې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر د کومو سیاسي مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړي، خو ځینې هندي رسنیو په دې اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. د هندي رسنیو په حواله ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې او همداراز د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه خبرې کړي دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي ولسمشر غنی له هندي چارواکو سره پر ځینو داسې مسایلو چې له اعلانېدو یې ډره شوې هم بحثونه کړي وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وایي
د افغانستان په امنیتي وضعیت او سیاسي تحولات په دې وروستیو کې راغلي دي. په سیمه کې د طالبانو سره د مذاکراتو مثلا مسکو کې ترسره کیږي، ټول دغه مسایل باید په دې مذاکراتو کې مطرح شوي وي چې دواړو لورو په خپلو رسمي څرګندونو کې په دې اړه څه
د خاغلی سنګزی په خبره هند افغان سولې او په ځنګړی توګه له طالبانو سره د مذاکرات په اړه خپل تشویشونه لري، خو افغان حکومت باید د پیاوړي ډیپلوماسۍ په کارونې سره د هند په ګډون د ټولو ګوندیو او سیمایزو هیوادونو اندېښنې رفع کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې ډېر زر به په دې ولایت کې د پاکستان کنسلګری پرانیستل شي او خلکو ته به د بیزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل شي. د دې شورا غړي ناصر کمال د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تېر شپه حضرت عمر زاخلوال په کابل کې د پاکستان سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان تړلې قونسلګری بیرته پرانیستل شي. د دې شورا غړي ناصر کامول د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. ښاغلی کامول وایي دغه خبرې په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د قونسلګرۍ د امنیت په برخه کې د اسانتیاو غوښتنې درلودې چې د ننګرهار له والي سره تر خبرو کولو وروسته ته ډاډ ورکړل شوی دی.
دوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي هفته کې به یک شنبه په ورځ باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په څیر تغییر به یو منظم سکیډول له لارې به دوی دا ویزې خلکو ته ورکړي چې هغه کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي. دغه سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي.
دی وایي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به د یو مهال ویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې پوره شل ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو ادعا وکړه چې د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې له کبله په موقت ډول خپل قونسلګرۍ تړلې ده. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکړل شوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو څانګې یو مسؤل محمد زیب ازادي راډیو ته یوازې همدومره ویلي وو چې په جلال آباد کې د قونسلګرۍ تړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وه. همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار والي دي د قونسلګرۍ په چارو کې لاسوهنې نه کوي او دغه شانې له افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې وه. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات د پاکستان د سفارت دغه ادعا رد کړې او ویلي وو چې دی د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د قونسلګرۍ څخه بهر موجود دی. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول هغوی چې باید خپل ناروغان وخت پر وخت د درملنې لپاره پاکستان تبوزی غوښتنه کوي چې باید یاد قونسلګری ژر تر ژره اخلاص شي، ځکه د دوی په وینا په کابل کې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د هغه هیواد سفارت ویزنه ورکوي او په دې برخه کې له لوی ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم محمد رحمان دی، د شنوار اوسیدونکو یم. ورو دا د پاکستان قونسلګری جلال آباد کې تړل شوی د خلاصې خلکو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. دلته خلکو ډیر خلک ګوزر کسان وو، تاسو کسان وو، دغه وزیر ته لګولې. نو دلته خلک مشکلات سره مخ دي او بس کابل ته په کابل کې پاور ورته ویزا نه ورکوي.
زمیر احمد بیا هم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی، دا ډیر وخت چې قونسلګرۍ تړل شوی او کدا خلاص شي د دغه سیمې د خلکو لپاره یو ګټور ګام به او منګر کلیکو.
په همدې حال کې د ننګرهار د والی وای نه تاوله خوګیانه وای چې د قونسلګری د خلاصېدو پاړې رسمي خبر نه دی ترلاسه کړي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي. خغلی خوګیانه وای چې د پاکستان د ویزو د ورکړې لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته شي تر څو ناروغ لرونکو خوځو ته تر نورو مخکې ویزي ورکړل شي او په دې ډول د دې بې نظمۍ مخه هم ونیول شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو از موږ غږ آزادی رادیو نه اوري. نن په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د اسیا د جام په سیالیو کې سره مخامخ دي. د دواړو ټیمونه په بی ګروپ کې دي او د بی ګروپ کې غالبا وروستۍ لوبه وي. صفی الله ستانگزه از موږ له هغه همکارانو څخه ده چې د کرکټ لوبې له نږدې څاري او هر لوبې تقریبا څاري. نو دا لوبې څارلې را سره په سټوډیو کې ده. ستانگزه سبا اول خو مننه درته وایي چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نننۍ لوبه پیل شوې، فکر کوي چې دا د بی په ګروپ کې د دواړو وروستۍ لوبه ده کنه؟
دا د بی په ګروپ کې د افغانستان او بنگلاديش او په ټوله کې د ګروپ وروستۍ ګروپي لوبه ده چې نن په شیخ زاید سټډیوم کې په ابوظبي کې پیل شوې ده.
تازه شمیرې چې د لوبه خو پیل ده،
د افغانستان شپږم اور روان دی. شپږم اور دی چې افغانستان بیټنګ کوي. 28 منډې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی. د افغانستان سر لوبغاړی احسان الله جنت وسوځېد.
دا به مبردونکو ته وایو چې نن په چا افغانستان وګټله او خپل دی بیټنګ کولو فیصله وکړله. تر ته وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان او بنگلاديش کارکردګۍ ته په کتلو، همدارنګه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پخوانیو سیالیو ته په کتنو څه فکر کوي لوبې څه ډول روانې؟
افغانستان پیل ډیر ښه وکړ. لومړۍ لوبه له سریلانکا نه چې پنځه وارې د آسیا جام ګټلی او یو ډیر قوي ټیم هغه ته ماته ورکړله او په ډیر غټ تفاوت باندې د سریلانکا ټیم مات کړ. سریلانکا ټیم هغه څو چې په آسیا جام کې یا په نور آسیایي ټیمونو کې د هند، پاکستان او بنگلاديش او دا ټول ټیمونه ډیر وار مات کړي دي، خو دا ځل افغانستان مات کړ. او د افغانستان قوي پیل نړیوالو مبصرینو په تبصرې وکړلې او ویل چې دغه لوبې ته په کتو افغانستان عین پایلو به ته هم وتلی شي. نو داسې اټکل شوی دی او داسې ویل کیږي چې افغانستان هغه لوبه ته په کتو چې د بنگلاديش سره کړی دی دا لوبه به هم له بنگلاديش نه وګټي، ځکه چې افغانستان څلور ځلې له بنگلاديش سره لدی مخکې په یو ورځنیو لوبو کې مخ شوی دی، درې واره بنگلاديش ته ماته ورکړې ده.
دا راته وایي چې افغانستان په نننۍ لوبه کې حساب په خپلو توپوهونکو کې یو کو په توپچونکو
د افغانستان تیر لوبي ته په کتو د افغانستان بولینګ باندې ډیر حساب کې، ځکه چې په بولینګ کې د افغانستان ډیر زیات تکړه لوبغاړي دي. په نړۍ کې منل شوي لوبغاړي له هغې ډلې راشد خان، محمد نبی او همدارنګه ځوان لوبغاړی مجیب الرحمان، دا هغه لوبغاړي دي په نړیوال رینکینګ کې دوی ځای لري او ډیر زیات حساب پې کېږي. او افغانستان هم د همدغو لوبغاړو په مټ باندې دا لوبې ګټي. خو د افغانستان فیلډینګ هم په دې وروستیو کې ډیر ښه شوی دی، د یو آیرلندي کوچ په ګمارل کېدو سره. په بیټینګ کې هم ځینې لوبغاړي ښه شوي دي، لکه تېره لوبه کې رحمت شاه ښه لوبه وکړله د افغانستان لپاره، یې ښه بیټینګ وکړو، بالاخره سکور ډیر زیات و چې بیرته دفاع هم ترې وکړل.
ډیره زیاته مننه سنګزیا صاحب، خبرې ډیرې کېدلی شي خو زموږ وخت راکم شو. په روانو خپرونو کې
یو څه به اخر کې باید راشد خان نن شل کلن شوی او ټول ورته تبریکي ویلې ده. بس
نن یې فیصله کلیزه ده، موږ هم دغه افغان لوبغاړي ته د کلیزې مبارکي وایو. مننه کوو دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې یو بخې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ به مو په ابوظبي کې د کرکټ په نننۍ سیالۍ باندې وروسته هم خبر ساتو. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او د افغانانو ګډ کور دی. جمهور رئیس غنی وویل پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی له افغانانو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې د خپل حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت یو پلاوی روسیه ته ولاړ. د دې وزارت ویاند صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی بل روسي چارواکو سره د هغه کانفرنس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو جوړیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ اداره وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شوو وګړو شمیر 2.5 لک کسان ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې 1.6 لک کسان تازه د بادغیس له کلیوالي سیمو مرکز کلایناو ته کډه سوي دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په متحده عربی اماراتو کې سره مخامخ کیږي. کچېرې افغانستان نننۍ مسابقه وګټي نو د پاکستان لوبډلې سره به بل مسابقه وي. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل لوبه د سپتمبر 28 ده. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرینر وایي د جرمنی موټرو ولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه وځنډوي. ریچارډ کرینر له بلومبرګ نیوز سره ویلي چې له دې پریکړې خوشاله دي او پر ایران یې تور پورې کړی چې خپلې ټولې منابع په نړیواله کچه د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره لګولي او له خپلو خلکو یې سپمولي دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی چې که چیرې نړیوال بندیزونه پر روسیا باندې راکم شي دا به د نړیوال قانون د شکست معنا ولري. پروشینکو نن خپل پارلمان ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې څو روسیا د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورته ونسپاري، نړیوال باید خپل بندیزونه پر روسیا کم نه کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه وو چې فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تفصیلي چار وخت غواړي په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ وی پاڼه د کتلای شي. اوس هم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ کپ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو سره د مسابقو دوهم دور ته لار پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې پرون سره مخامخ شوې او د پاکستان لوبډلې سخت ماته وخوړه. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. د آسیا د کرکټ کپ لپاره د سیالیو د لړۍ په متحده عربی اماراتو کې روانه ده. د افغانستان د شلکلنو فوټسال ملي ټیم په اسیایي لوبو کې له ایران او ترکمنستان سره په ډله کې راغلی. د اسیا فوټبال کنفدراسیون د اتلولۍ په مقدماتي لوبو کې د فوټسال د شلکلنو مرکزي اسیا د شپږو ټیمونو قرعه‌کشي کې افغانستان په لومړي ټیم کې له ایران او ترکمنستان سره په یوه ډله کې راغلی او ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ټیمونه په دویمه ډله کې راغلل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د کنفدراسیون له اعلان سره سم د مرکزي حوزې لوبې د 2013 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ کې پیلېږي او تر پنځمه به دوام وکړي. د فوټسال د شلکلونو لوبو د اتلولۍ سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې په مالیزیا کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان بیټنګ کوي، 29 منډې جوړې کړې د دوو لوبغاړو په سوځېدو او د محل شپږم ور روان دي. باید یادونه وکړو چې سبا په دوبۍ کې بنگلاديش د هندوستان سره او په ابوظبي کې افغانستان د پاکستان سره سیالی لري. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی خپرېږي. کور کلیم له یاده مباسي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بل منزلو کې دي جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه نه شو کولی او کلي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلن منزل دی او تاسو پرې کار کوئ. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې اوس څوک کار کوي و کار پہ مکوی او دین مخی ویل شی او چې کار پہ وکې دین نمبر د نمستره دا او نمبر د ندې تاخلو چې کار کو او دا چې پولیس راځي او د کار ما خني سي. نو تاسو هم هیله ده چې دا خبر زمونږ ورته وي او موږ دغه مشکل حل سي. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کندهار څخه خبرې کوم. نن عبد الله دی. دا د کندهار په مابس کې تقریبا د ښه ډیر بندیان دي. د بشر دوستانو د نورو نړیوال باید چې دې باندې سر خلاص دی. دا وګورئ چې دلته دې کې څومره سره ژوند کې دا وته دوه نه سره نو ورته لري خلاص دی. را شوې دي څونه خو نه دي خو انسانان دي خو څه دې انسان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، پولیو یوانه درمل کیدونکو ناروغي ده چې له بعد امرغه د ټوله نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والی ډاکټرانې تر ټولو لوی علت د کورنیو بي پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپل بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کې لږی ګولم سره ملما د یونسف په دفتر کې د پولیو دی برخه د مطبوعاتو مسول ډاکټر سید کمال شادی په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغي د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یعنی ګذر ناروغي داسې و ناروغي ده چې تر ډیره بریده پوری ماشومان ځینې متاثر کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډیر ښکار سي دي هغه ماشومان ګرځي چې عمر یې تر 15 کلونو پورې یا تر 15 کلونو کم وي.
په کوم شمیر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي سره په دې باندې اخته لرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړۍ پورې موږ د فلج 14 پیښې لرو. ټوله نړۍ کې تقریبا شاوخوا 14 پیښې دي چې 14 یې په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي په کې شتون لري او د نړۍ تر ټولو زیاتې پیښې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي.
که دا راته ووایي چې د افغانستان په کومو ولایتو کې رامنځته شوي دي؟
جنوب لویدیځه حوزه ده چې کندهار، هلمند، روزګان، زابل پکې دي. دې تر څنګ ننګرهار، کونړ هغه سیمې دي چې هلته موږ د پولیو پیښې لرو. په سږ کال کې چې کومې پیښې دي، اووه پیښې کندهار نه دي، یوه هلمند نه ده، یوه روزګان نه ده، درې پیښې په کونړ کې او دوه په ننګرهار کې رامنځته شوي دي.
سره له دې چې د پولیو واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي، خو بیا هم موږ دلته د پولیو پیښې لرو. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ خپلو بچیو ته د پولیو واکسین نه ورکوي؟
کله چې د پولیو پروګرام پیل کېده په 1988 کال کې، د کور په کور واکسین په نړۍ کې به هر کال شاوخوا 3.5 لک تر 4 لک پورې ماشومان په کال کې په دې ناروغي باندې اخته کېدل. خو الحمدلله په نړۍ ډېری هیوادونو دا ناروغي محوه کړې ده، او فقط افغانستان کې هم تر ډېره بریده پورې که موږ د پخوا په پرتله وګورو پیښې هم ډېرې راکمې کړې دي. خو بیا هم پیښې شته، ولې شته؟ د دې اساسي علتونه دا دي چې په ځینو مواردو کې د ماشومانو واکسینول د کورنیو لپاره اولیت نه وي. دا علت دی چې ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي، میندې او پلرونه له دوی نه لاپروا وي، هېڅ پروا نه کوي په دې مورید باندې. بله خبره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې شخړې وي، ستونزې وي، د هغو له امله هلته کمپاین په سمه توګه نه شي تطبیق. او په ځینو ساحو کې داسې چې کمپاین یوه دوره وځنډېږي یا دوه دورې وځنډېږي، هغه هم د بېلابېلو عواملو په اساس، نو هلته هغه ماشومان له واکسین نه پاتې شي. کله چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي او موږ په هېواد یا د سیمې په کچه ټولو ماشومانو ته لاسرسی ونه کړای شو، نو هغه ویروس په کامل ډول باندې له منځه نه ځي، هلته پاتې کېږي. بیا همغه اشخاص چې ویروس د دوی په بدنونو کې وي، هغې محیط ته بیا اطراکوي، او په محیط کې بیا نو موږ تاسو ته معلومه ده چې په محیط کې بیا بېرته نورو روغو انسانانو ته هم سرایت کوي.
د تاسو په نظر چې په دې برخه کې معلومات لرئ، د دې ناروغۍ ستونزې تر بل هر څه زیاتې درته معلومې دي، عامه پوهاوی څومره مهم کېدلی سي چې نور هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې دغې جدي ناروغۍ په هکله دوی هم یو څه احساس مسؤلیت وکړي؟
عامه پوهاوی ډېر اړین دی. په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو، د فلج یا پولیو په مورد باندې په کافي اندازه عامه پوهاوی شتون لري، خو بېرته خبره راځي مسؤلیت ته. په ټولنه کې هر وګړی دا د ځان مسؤلیت ونه ګڼي چې هر ماشوم باید دوی واکسین کړي. همدا ستونزې سره به موږ مخ یو، همداسې به دا ستونزه پاتې وي. خو که په ټولنه کې هر کس احساس د مسؤلیت وکړي او دا واکسین کول د خپلو ماشومانو حق وګڼي، چې دا د ماشومانو په میندو او پلورنو باندې حق دی چې دوی واکسین کړي، دوی واکسین کړل شي، نو انشاءالله د پولیو په شمول هغه نور ناروغۍ چې کوم واکسینونه لري هغه هم تطبیق شي، نو له ډېرو ناروغیو به موږ مخنیوی کړی وي. او که موږ وایو راسو د اسلام له نظره هم همداسې دی، ځکه د نړۍ ټولو په اصطلاح اکثر علما چې دي، هغه جهد علما په اصطلاح لوی لوی مدارس، هغو ټولو په دې باندې ډېرې واضح او صریح فتواوې ورکړي دي. نه دا چې دای د ماشوم لپاره ضروري بللی دی، بلکې دای د ماشوم حق بللی دی چې په میندو پلورنو باندې ماشوم لري چې دوی واکسین کړي، او له هغو ناروغیو چې مخنیوی کېدای شي د هغو نه جلوګیري وکړي.
د پولیو او ځینو نورو واکسینو په هکله ځینې منفي تبلیغات کېږي چې معمولا د کلیو خلک، هغه کسان چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، بیا دو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
منفي تبلیغات طبعا شتون لري. بېرته که موږ تاسو راسو، اوازې او منفي تبلیغات فقط منفی تبلیغات دي، هغه حقایق نه دي. یو کس په یو خبره کړی وي، نو د دې په ځای سي خلک د یو کس خبرې ته غوږ ونیسي، دوی باید هغه مرجو ته ترجیح ورکړي چې هغه یو درک لري، یو ادرس یې معلوم ده، یو منل شوي خلک دي. زه مثال درکوم، د علماو په نړۍ کې د مثال په ډول الازهر اسلامي پوهنتون دی، د دیوبند مدرسه ده، ډېر ستر عالمان دي لکه ډاکټر شیخ القرزاوي او ډاکټر ذاکر نایک، د افغانستان جهد علما، د پاکستان او د نورو اسلامي نړۍ، دا ټول د دې پروګرام ملاتړ کوي. دا د ماشومانو لپاره ضروري ګڼلی دی چې واکسین باید ورکړل شي. بیا که یو څوک راپورته کېږي، یو خبره کوي، یوه اوازه خپروي، نو خلک باید دې شي ته فکر وکړي، دې شي ته وګوري چې څنګه یو نامعلومه اوازه راغلی زما په کلي کې خپره ده، او زه څنګه باور پرې وکړم؟ حال دا چې هلته داسې کسانو چې هغه ډېر زیات مهم کسان دي او په اصطلاح باندې د هغه ادرس معلوم دی، درا کې معلوم دی او پنري کې منل سي وي، د هغه خبره نه منم. نو په دې اساس باندې تبلیغاتو باندې خلک باید باور ونه کړي. حقایق معلوم دي، تر لور روښانه دي، او خلک کچیر اوازه وري بیرته هغه حقایق ته باید دوی مراجعه وکړي او هغه حقایق تر کې، نو ان شاء الله دا ستونزه به نه وي.
کچیر کورنۍ غوړي چې دوی خپل بچو ته د پولیو واکسین ورکړي او دوی په داسې یو سیمو کې چې هلته سي مرکز هم نه وي، دوی ته څه ډول ډاډ ورکولی شو چې د تاسې کارکوونکي هلته ورځي او دوی ته دغه د پولیو واکسین رسوي؟
د پولیو کمپاین خو په هغه ساحو کې چې موږ کله پلان کړی، ځینې وخت کمپاینونه د ټول هېواد په کچه وي، ځینې وخت کمپاینونه په هغو سیمو کې وي چې د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ وي. نو په هغو سیمو کې چې کله کمپاین پلان شوی وي، نو هغه بیا ټولو ساحو ته ځي، هر کلی ته ځي. او دا یو ملي پروګرام دی، دا کوم داسې په اصطلاح په دې باندې سیاسي اختلاف هم نشته. دی هغه سیمې چې د دولت تر ولکه لاندې یا هغه سیمې چې هلته مخالفین حاکم دي، یعنی په هغو ټولو سیمو کې دا پروګرام تطبیقیږي. هغه خلک یې تطبیقوي چې هغه ټولنې ته د منلو وړ وي. زموږ پروګرام ته همداسې اشخاص را معرفي شوي دي د کارمندانو په حیث، هغه یې تطبیقوي او کوشش کوي تر هر کور ځان ورسوي. احیانا که د کومې کورنۍ ماشوم دی د کمپاین په ترڅ کې پاتې شي له واکسین نه، یا هغه په کور کې نه وي، یا ورزه ټیم هغه سیمې ته ورنسي، نو اسانترینه لارې دا ده چې د دوی هغه نږدې روغتیایي کلینیک هغه ته ورسي، هلته هغه خپل ماشوم ته په وړیا ډول واکسین ورکړي، ځکه د پولیو واکسین په ټولو سي مراکزو کې هم شته.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د پولیو د ناروغۍ خطرونو ته اشاره وکړه، خو بیا هم که داسې په واضح ډول راته وایي چې کله یوه کورنۍ خپل بچي ته د پولیو واکسین نه ورکوي، بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، د دغه هغه تر ټولو زیاتې ستونزې په خپله دغه ماشوم ته، کورنۍ ته، یا بلاخره ټولنې ته څه کېدلی سي؟
ستونزې چې یو څوک ورسره مخ کیږي، هغه په خپله هغه ماشوم وي یا هغه کس چې د پولیو ناروغي وهلی وي. موږ تاسې په خپله ټولنه کې ډېرې داسې پېښې لرو. موږ ګورو ډېری کسان داسې دي چې د فلج له امله یا د پولیو له امله معیوب شوي وي. د هغو ژوند که تاسې وګورئ څومره په تکلیف دي، یعنی تګ یوه ستونزه ده، کار بله ستونزه ده، په خپل کورنۍ باندې چې دی پیټه وي هغه بله ستونزه ده، له نورو ټولنیزو ستونزو سره چې دی مخامخ دی هغه بله ستونزه ده. او هغه کس د پولیو ناروغي چې تر تاثیر لاندې چې راشي یا پولیو ناروغي هغه معیوب کړي، یو کامل انسان نه پاتې کیږي. نو زموږ له ډېرې زیاتو ټولنیزو ستونزو سره دا کس مخ کیږي.
بله، په داسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې موږ اوسیږو، چې دلته د اکثره کسان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له بلې خوا داسې یو خبر واوري چې دغه واکسین ماشوم ته د ګټې په ځای تاوان رسوي، خو له هرې خوا نه مشکلات شته. په داسې یو وضعیت کې به د تاسې کورنیو ته مشوره څه وي؟
کورنیو ته مندو پلورنو ته به زموږ مشوره دا وي، او له دوی به هم هیله دا وي، دوی کولای سي هغه ناروغي چې د واکسین په ذریعه باندې موږ مخنیوي کولای سو، ډیر اسانه لار ده چې خپل ماشومان په هغه ټولو دورو کې چې ورته اړینې دي په هغه کې دوی واکسین کړي، ځکه وروسته دا ناروغي که خدای نخواسته دوی په دې ناروغي وروسته اخته شي، دوی واکسین نه وي کړی، نو هغه بیا درملنې ته ډیر زیاتې پیسې په مصرفېږي. د ځینو ناروغیو په درملنه، ځینې ناروغۍ لکه پولیو یا ګوزن هیڅ درملنه نه لري. نو مخکې له دې چې دوی هغسې حالت ته ځي، بیا په لوکونو پیسې مصرفوي تر څو یې ماشوم جوړ سي، بیا هغه علاج وسي یا نه وسي، هغه بله خبره ده، تکلیف او ستړیا وي سربارۍ دي په دې. نو ښه لارې دا ده چې په ډېره اسانۍ سره او په وړیا توګه باندې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، او دا ځان لپاره یو مسؤلیت وګڼي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو نه د ډاکټر سید کمل شاه خبرې د پولیو د ناروغۍ په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تر بیا فرضای کی چیاست، الله مو مل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
وکړي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي راډیو درنو اردوونکو سلام. دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
آیا داسې کسان مو لیدلی چې کله مور او پلار له چا سره خفه شي خپل ماشومان هم د هغوی سره له اړیکو منع کوي؟
بالکل، دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو. زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار وو.
د دې کړنې بد عواقب څه دي؟
اولینی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې، د ته موږ او تاسې یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کوو.
او د حل لارې څه ده؟
باید کار وشي، رسنۍ پله د کلي خلک.
قدر من اوردونکو، البته چې د کوچنیانو لمړی خونځی د مور له مهر او عاطفې څخه ډکه توده غېږه او د پلار د زړه سوي او پیرزوینې تر سیوري لاندې د کورنۍ څپانده او له مینې ډک چاپریال دی چې د خپلو اولادونو له خوراک او څښاک څخه نیولې بیا تر خبرو کولو او هم د راتلونکي ژوند لپاره د لومړنیو قدمونو ایښودلو ته هڅوي، لاسنیوی یې کوي او په هر اړخیزه توګه یې روزنه، پالنه او ساتنه کوي او له ناوړه کارونو څخه د هغوی ژغورنه خپله انساني دنده بولي. خو داسې کورنۍ هم شته چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د خپل اولاد تربیه خرابوي. د کور کلی خپرونې موضوع مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې ولې ځینې د کورنۍ مشران کله چې د یو چا سره خفه کیږي نو خپل اولادونه هم له هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي. په دې هکله د خلکو د نظرونو تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. زه یوسف ددران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. تر پایه راسره اوسئ.
خواږو اوریدونکو، دا څرګنده خبره ده چې د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې په کوچنیانو پورې اړه لري. بې له شکه چې دا وینا په بشپړه توګه رښتینې او سل په سلو کې د منلو وړ ده، ځکه چې د نن ورځې کوچنیان د ټولنې د سبا ورځې لویان دي. نو که چیرې موږ غوښتي وي چې د خپل هیواد راتلونکی له هر پلوه ښکلی، هوسا او پرمختللی کړو او خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړو، نو په لومړي قدم کې باید د خپلو کوچنیانو په سالمه روزنه کې راغنده کوښښ، هڅه او هاند وکړو. نو بیا په دې توګه کولای شو چې د هیواد پر ښې راتلونکي او روښانه سباغون بشپړ باور ولرو. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول په پام کې نه نیول کېږي او په لوی لاس اولاد ته ځینې بدې کړنې ورڅخه کول کېږي. لکه کله چې مور یا پلار یا د کورنۍ مشر له چا سره خفه وي نو د کورنۍ نور غړي هم له هغوی سره بد چلند ته تشویقوي، چې دا کار بیا په آینده کې ډېرې نورې ستونزې جوړوي. په همدې هکله د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن وپوښتله چې دوی په کورنۍ کې داسې کړنه ترسره کېږي که نه. له نوموړي یې اورو.
بالکل، دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو. زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار او خپل ترزوی سره داسې څه مسئله راغله، کلیوال مشکلات او بیا دې دواړو دا مشکلات تویلو لانجې وکړلې. بیا چې اختر راغی نو ما داسې ملایانو نه اورېدلې، مامان صاحبانو نه، چې د الله جل جلاله پر وړاندې به مخلوق نه خوشحاله کوي، الله به خوشحاله کوي، بلکې مخلوق که ناراض هم پروا نه کوي. زه لاړم هلته مې اختر مبارکي وکړه، لیکن چې بېرته کور ته زه راغلم ما نه مې پلار په دې باندې ډېر ناراضه او ماته ویي چې دا کار باید تا نه وکړې، باید ما نه دې پوښتنه کړې. ما ورته وویل پلار جانه، که دا پوښتنه تا نه ما کړې وای زه په دې پوهېدم چې تا زه نه پرېښودم، لیکن ما الله خپل الله پاک رضا کړو او د مخلوق مې پروا ونه ساتل. نو البته دا ډېر بد کار دی د ماشومانو تر په منځ کې پلار او مور باید دا خبرې ونه کړي.
بله خوا د بغلان ولایت اوسیدونکی خالد زیرک وایي چې د دوی کورنۍ اکثره وخت دا مسایل له خپلو اولادونو سره نه شریکوي او دوی ته تل د ښو اړیکو توصیه کوي. نورې خبرې له زیرک څخه اورو.
نه خیر، اول خو دا مشکل زموږ په کورنۍ کې نشته او که چېرې د اوسې هم نو بیا کله هغه موږ ته نه وایي که مثلا مشرانو کې له مخکې نه څه مشکلات وي نو بیا هغه موږ دې ته نه مجبوري چې موږ مثلا په خپل منځ کې دا نوی نسل چې کوم دی نوي ځوانان خپل منځ کې شخړې وکړو یا مثال دا په حساب باندې میراث کې هغه موږ هم وګڼو چې مخکې موږ نه څه پاتې دي هغه موږ هم مخکې ویسو نه اس کله داسې موږ او موږ ته وایي چې خپل رابطه ښه وساتئ او چې مثلا موږ په خپل منځو کې خفه یو نو تاسو اس کله داسې مه کوئ چې خپل منځ کې جوړ اوسئ او کوم مشکل مې ایجاد وایي.
همداراز د کابل پوهنتون محصل حشمت وایي چې د ماشوم اخلاقي پالنه د یوې ټولنې نیکمرغي ده. معلومه خبره ده که یو ماشوم په اخلاقي لحاظ ښه وروزل شي د ټولنې لپاره یو ښه شخصیت جوړیږي چې د ښو اشخاصو په لرلو ټولنه نیکمرغه او متمدنه کیږي. هغه زیاتوي
دا یو ډېر منفي فکر ده په ټولنه کې. له پخوا زمانې څخه راهیسې اول خو باید غټان بې شخړه ونه کړي په کور کې یا د همسایه سره ګاونډي سره، او بیا ماشوم ته دا منفي فکر ورکول چې ته مه غږېږه هغه سره چې زما سره جنګ ګړی، دا د هغه په ذهن کې ډېر بد هغه راول منفي اغېزې راولي. هغه خپل اولادو ته وایي چې داسې کوه. دا یو ډېر منفي، دا باید اصلاح شي، دې ته باید کار وشي، رسنۍ خپله د کلي خلک درک کار وکړي.
Thank you.
درنو اوریدونکو دا چې ځینې کورنۍ کله چې له چا سره شخړه وکړي خپل کورنۍ یا اولادونه هم د هغوی سره له ښو اړیکو منه کوي څنګه عمل دی دا مو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
رحمد سراجی زوی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. دا عمل خو نامشروع عمل دی، باید شکایت وکړو کې نو خپلو دغه مونږ بچیانو اولادونو ته باید تعلیم ورکړو چې باید مونږ له مشرانو سره مهرباني وکړو، ورته هغوی ته احترام وکړو او د شخړه له منځه لاړ شي.
مننه. زما نوم محمد ابراهیم دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په کابل کې ژوند کوم، دلته یو پوهنتون کې محصل یم. دا عمل یو بد عمل دی، ځکه دغه چې دی دا عمل مینه او محبت کوم چې دی د دوو فامیلونو ترمنځ یا د ګاونډیانو ترمنځ له منځه وړي.
زه محمد سلیم یم، نیکزاد تخلص کوم، د بغلان ولایت یم. فعلا کابل کلیلی کې ژوند کوم، پوهنتون وایم، محصل یم. نو دا عمل ښه نه ده چې څوک چا سره خړه وي کې د هغوی هغه خپل اولادونه له هغې نه منی کوي، تګ راتګ نه ورسره منی کوي. دا خو داسې عمل ده چې د خپل اولاد په ذهن باندې هم تاثیر کوي ډېر زیات.
عزتمن اوریدونکو، علمی څېړنې ښیي چې ماشومتوب د ژوند د نورو مرحلو په پرتله اساسي ونډه لري او ارواپوهان یې د بنسټیزې مرحلې په نامه یادوي. په دې مرحله کې د یو سالم او نیکمرغه ژوند بنسټ ایښودلی او په آینده کې د ډېرو ستونزو مخه نیولی شو. دا چې ولې د کورنۍ مشران دا کار کوي او په لوی لاس د خپلو ماشومانو راتلونکی له ستونزو سره مخ کوي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د ټولنپوهنې استاد پوهنمل ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې چې ساسې پام ورته راړو.
خو لومړی پوښتنه داسې مطرح کوو چې ښاغلی استاد، ځینې کورنۍ شته چې کله مشران د کورنۍ خپلو ګاونډیانو سره یا په کورنۍ کې له مشرانو سره چا سره شخړه وکړي، نو خپلو ماشومانو ته دا ور زده کوي چې هغوی ته د هغوی مشرانو ته سلام مه ورکوي یا خبرې ورسره مه کوئ. دغه کار ولې ځینې کورنۍ کوي، علت یې څه ده؟
د موږ او تاسو مشران همیشه غواړي چې په مرکز کې اوسیږي او محور د هرې خبرې دی اوسیږي. نو بنان هغه شخصیتي یا انفرادي حقوقي شخصیت د نورو ته د پام ساتي. دوی فکر کوي چې د کور مشر زه ما بنان چون ډوډۍ زر اورم، پوسې د ټول د کور مسولیت د ما پورې ده، حتی دغه کړه وړه او دغه اړیکی هم نور چا سره ما پورې تړلې دي. بنان دغه حق زه لرم چې د خپل مثلا بچی ته ورته هم چې بل چاته سلام ما ورکوه. دا قدم غوتاسي یو کلتوري کلیشئی فکر ده چې په مشران کې مشته او دا یو بیرتپات هوادونه بیرتپات هغه کلتورونه چې دی په دې باندې زخت زیات ټینګار کوي. یو دوی د خپل حق دا غنی مور جنگ کې یو چا سره مثلا بیا د خپل بچیانو ته وایي چې مثلا فلانی سره چې ما جنگ وکړ ته نه باید خبرې ورسره وکړې، ته سلام نه باید ورته ورکې. دغه اصلي ریشه د منګاو تاسې یو جمعي او ټولې ایز یا ډله ایز کلچر سره ارتباط لري.
هغه استاد دغه کړه مثلا دغه کار چې کورنۍ کوي یا کغه مور وي کپلار وي، بعد واقع به ټولنې ته خپل ماشوم ته کورنۍ ته سوي
بیرخه دا برعکس لټیټ ساته څخه شروع کول. اولنی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې د تمنګ او تاسې یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کوو. سبا ورځ چې دی هم مشرکی غټیږي د رول نیوی نسل ته هم انتقال عمومي. حتی تر دې انده پورې موږ او تاسې لیدلی چې یو ځوان مثلا یو چا سره شخړه کړي د خپل وړکی ضرورت ویل دي چې تم سلام هغه ته ورکړه، دا لپلاس کې زده کړي. یعنی د موږ او تاسې ټولنیز چلند چې دا د اخلاقي معیاروس کا راوزی دا یو خواله کورنۍ اخلاقی نظام هم لمنځزي. په ټول ټولنه کې موږ او تاسو یو ډله ایز فرهنګ منځته راځي چې دغه ډله ایز فرهنګ موږ او تاسو اجازه نه ورکوي هر وګړي ته چې د خپل فردي حقوق څخه استفاده وکړي. په دې معنی باندې چې دی اصلا د ته اجازه نه ورکوي چې د ما مثلا بچای چې د خزمې چې دی یا نور چې دی دوی خپل ځان ته مثلا حقوقي فردي حقوق لري. نو موږ او تاسو متوجه اوسې چې دی وی هغه بعد کړه اوسه. حتی موږ او تاسو یینو چې په سیاست کې هم د موږ او تاسو د تاثیر غورځي، په اقتصاد کې هم تاثیر غورځي، په نور اخلاقی مسائل باندې هم بد اغیزه کوي، تشخیصی حافظه باندې هم بد تاثیر کوي، د اخلاقی تشخیصی حافظه باندې دوی بد اغیزه کوي.
هغه استاد د حل لارې سری او څه باید وشي چې دغه سونز د حل لارې پیدا شي؟
د حل لارې خو زخت زیات پیچیده دي. یو خدا چې موږ او تاسو که اوه یو اصلي ریشه په کلتور او فرهنګ کې د موږ او تاسو نه غښتې ده. دا کلتور او فرهنګ دی و نسل دی دوه نسل کار نه ده چې جوړی کو نو هغه ریخه دی چې موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ور فرهنګ ته څنګه بدلون ورته ور کو هغه وخت موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ور کوی شو چې موږ د کورنۍ په سطح د مشرانو په هوای کشل وړکو وخت چې دی هغه په هه کشم لوړ کړل او دې دم ورته ویل چې تخپل هم یو شخصیتي حقوق لري او د تا موشوم هم لري کته مثلا خپل ورور یا بل چا سره د مثلا شخړه وکړل نو ته د هغه مو متاثر وا یعنی یو برنامه او ډیره غټه برنامه باید منستر راشي چې د منګو تاسو د مشران د کورنۍ په سطح باندې د ماشومان له حقوق او د خپل حقوق څخه باید خبر شي
او خپل ستاسو د مور پلار دنده
د مور پلار دنده خو هغه اصلي او معنوي وظیفه ده چې د خپل ماشوم تربيت کړي او د تربيت الګو څخه حفاظت وکړي دا اول مور پلار باید پوه شي چې سره کوم دوی د خپل ماشومان سره چلند وکړي که دوی پوه نشي خو دوی حتما فکر کوي چې دا خلار کار د خاطر دې چې مثلا کاکای ما سره خیانت کړه نو زه چې هغه سره نه غږیږم که ما د تم زه ورته هم چې هغه خاين سره مخ غږیږه ګوره دوی د فکر کې چې دا یو خه تربیتی بیلګه ده حال دا چې موږ تاسو هغه ته ورته وي کته مثلا هغه سره شخړه کوي دا شخړه د مثلا د کاکا او د برادر ترمنځ نه ده دا یتاو د هغه ترمنځ ده
مله نه کوله استاد خو پای کبا یو الان پیام هم ستاسو واخلو کورنۍ
هغه اصلي یو مرکزی پیام د ما کورنۍ ته دا چې تر څو کولای شي له مثبت فکر څخه استفاده وکړي او په مینه رفتار وکړي
ډیر زیاته مننه کوم
درنو اردوونکو دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاره
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.